السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د خبرونو مو یو ساعت دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د کابل د څرخی پله له زندانه په تیرو دوو پرله پسې ورځو کې 116 نوي طالبانیان خوشي شوي دي. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته اوریدل سي. خبرونه له فریبا ظاهر څخه اوري.
پاسر کې د مهمو خبرونو سرټکی په هلمند کې د طالبانو بریټ افغان ځواکونو ته مرګ ژوبل اړولې ده. په ننګرهار کې د داعش ډلې د استخباراتو مسول له یو بل ملګري سره ونیول سو او په پکتیکا کې پرلمنځ کوونکو بریټ شل کسان ټپیان کړي دي. د خبرونو تفصیل. د هلمند ولی تورن جنرال محمد یاسین رسنیو ته وویل چې د ګریش کولسوالۍ په نهر سراج ولسوالۍ کې د طالبانو په موټر بمبریت کې د ملي امنیت 15 سرتیر وژل سوي دي او د لسو په شاوخوا کې ټپیان دي. دغه موټر بم د افغان ځواکونو په یو ټولي سوي دي او طالبانو یې پړه پر غاړه اخیستې ده. د دروان کال د فبروري د میاشتې د 9 د سولې تر توافق وروسته چې د طالبانو او امریکایي لوري ترمنځ وسو لومړی لوی بریټ دی چې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله پکې اړوي. یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په یاد بریټ کې د ملي امنیت 13 سرتیر وژل سوي دي او 15 نور ټپیان دي، خو رسمي سرچینې دا خبره نه مني. په ننګرهار کې د داعش ډلې د استخباراتو مسول له یو بل ملګري سره ونیول سو. د ننګرهار ولایتي ادارې نن رسنیو ته په یوه لیږل پیغام کې ویلي چې د دغه ولایت د بهسود ولسوالۍ په مربوطاتو کې تېره شپه کومانډو ځواکونو عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې د داعش ډلې د استخباراتو مسول موین اصغر چې په ظریف مشهور و له خپل یو ملګري فریدالله سره چې په شاکر مشهور و ونیول سو. د ننګرهار د چارواکو په خبره له دوی سره یو میل کلاشنکوف، 15 موبایلونه، یوه اندازه مهمات، پاکستاني پیژند کارتونه او نور اسناد هم ترلاسه سوي دي. شاوخوا یوه اونۍ وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په ننګرهار ولایت کې 8 تنه له داعش وسلوالې ډلې سره د تړاو په تور ونیول. تر هغه دمخه هم د افغانستان د ملي امنیت ریاست د داعش وسلوالې ډلې د 20 غړو د نیولو خبر ورکړی و چې ځینې مهم کسان لکه د داعش د خراسان څنګ مشر عبدالله ورکزی چې په اسلام فرقي مشهور دی هم پکې شامل و. په پکتیکا کې پرلمنځ کوونکو بریټ شل کسان ټپیان کړل. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي تېر ماخوستن د خیرکوټ ولسوالۍ د محمد حسن په کلي کې پرلمنځ کوونکو بریټ د تراویل منځ وروسته سوی دی. د پکتیکا امنیت قمندان سمنوال نصر احمد عبدالرحیم زی رسنیو ته وویل
کله چې خلک له تراوونه راوځي دلته یو لاسي بم غورځولی کېږي چې په نتیجه کې شل تنه زموږ بېګناه هېوادوال سطحي ټپیان کېږي چې د هغې جملې نه څلور نفره نظامیان دي او څلور نفره هم ماشومان دي.
تر اوسه کوم چا د دې برید مسؤلیت نه دی اخیستی. د افغانستان د برښنا شرکت مسولین وایي د کابل په چمتله سیمه کې د دې شرکت پر کارکوونکو ځای پر ځای سوی ماین چاودلی او څلور تنه پکښې ټپیان سوي دي. د برښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کارکوونکي د برښنا د یو الوزول سوي ستنې د ترمیم لپاره سیمې ته تللي ول چې بریټ ور باندې وسو. د نوموړي په خبره د همکارانو د دوو ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی. د برښنا شرکت چارواکو په خبره تیر کال په افغانستان کې 300 ځله د برښنا ستنې تخریب سوي او یا هم د برښنا د انتقال مزي پرې سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په کافي اندازه شواهد شته چې شی د کورونا وایروس د چین له لابراتوارونو راپورته سوی دی. مایک پومپیو د امریکا د استخباراتي ادارو پر هغې نتیجه ګیري څه ونه ویل چې وایي دا وایروس د انسان د لاس جوړ سوی نه دی. هم مایک پومپیو او هم د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر چین سخت انتقادونه کوي او هغه هیواد د کورونا وایروس د خورېدو په برخه کې د شفافیت په نشتوالي تورنوي. خو چینایي ورځپاڼې چې د دې هیواد د واکمن کمونیست ګوند پورې اړوندې دي د چارواکو له قبل راپور ورکوي چې امریکا دې د خپلې دې ادعا لپاره چې دا ویروس د چین له لابراتوارونو راپورته سوی شواهد وړاندې کړي. کورونا ویروس تر اوسه په نړۍ کې 228 زره کسان وژلي چې 15 زره یوازې په امریکا کې دي. یونان د کورونا ویروس د خوریدو د مخنیوي لپاره سلګونه کډوال د لیسبوس له کمپ څخه لیږدوي. اروپایي ټولنې او د بشري حقونو سازمانونو له اتن څخه غوښتي چې ډېر اغېزمنونکي کسان د کډوالو له کمپونو څخه چې په ټاپوګانو کې دي د یونان خاورې ته دننه انتقال کړي. او هغه ډاکټر چې په روسیې کې د یو روغتون له کړکۍ ځان وغورځوه په نازک روغتیایي وضعیت کې دی. دغه ډاکټر د روسیې په ختیځ کې په یو روغتون کې کار کوه شکایت یې کړی و چې سره له دې چې د کورونا ویروس نتیجه یې مثبته اعلان سوې وه خو کار ته اړ ایستل سوی و. دا په روسیې کې په وروستیو ورځو کې دریم ځل دی چې ورته پیښه کیږي. د ډاکټر الکساندر شولې په همکارانو پرون وویل چې نوموړي د شمې پر ورځ د نوایا عثمان شارګوټي د روغتون له دویم پوړ څخه ځان لاندې وغورځوه. د ښاغلي شولې په سر ضربه لیدلې او تر جدي درملنې لاندې دی. روسی چارواکی وای په دې هیواد کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر 1,400,000 ته رسیدلې چې 1,200 ترې مړه شوي دي او 16,609 بیرته روغ شوي دي. د خبرونو پای.
تاسو آزادي رادیو ته غوښیست خبرونه مو ووردل. ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخه ده. د کابل زندان څخه په تیرو دوو پرله پسې ورځو کې 169 طالبانیان خوشی شوي
تر څو له کرونا سره مبارزه چټکه او د سولې په پروسه کې پرمختګونه وشي. دا لړۍ نن هم دوام پیدا کوي.
د بندیانو پر خوشی کېدو د یو مطالعاتي مرکز لمرستیال سره خبرې شوي.
جمهورغنی نه علاوه سیاسي بندیان نه لکه بلکې هغه کم مجرمین یا جنایي بندیان چې وي هغه هم الکیږي چې تر څو د کورونا مخنیوي په زندانونو کې کم سي بالخصوص په پولیسو کې چل.
په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر نږدې 2,900 ته ورسېد. په کونړ کې د شپې لخوا د برېښنا نشتوالي کاروباریان اغېزمن کړي.
دا یو دوه درې ورځې برق فعال او اوس بیا برق نشته. تورتم کې ناست یو زموږ ماشینونه اسرای نر څه چې دي د برق تغه نه دي او برقونه هم نشته. د بازار دغه سیستم دی اوس هغه دی تورتم کې ناست یو.
په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې د امریکا ولسمشر ویلي چې هیواد باید د کورونا وایرس ضد واکسین د کال تر پایه جوړ کړي. د خپرونې په دویم نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه خپرو د هر ماشوم لپاره او د لوبو له میدانه. د کابل د ترخی په لزندانه په دوه پرله پسې ورځو کې 169 طالبانیان خوشی شوي. د ملي امنیت شورا وایي چې له دغه زندانه 98 زندانیان یوازې پرون خوشی شوي چې له دې سره په ټوله کې د خوشو سویو بندیانو شمیر 1,740 ته ورسېد. نور حال د ډیوی نادر په راپور کې.
افغان حکومت په دوه پرله پسې ورځو کې 169 طالبانیان له بنده خوشی کړي دي. د افغانستان امنیت شورا وایي چې پرون یې د پل سرخی له زندان څخه د وړمې ورځې په دوام 98 نور طالب بندیان خوشی کړي چې له دې سره د خوشی شویو طالبانو شمیر 1,340 ته رسیږي. د دې شورا د دفتر بیان جاوید فیصل د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت سولې ته د رسیدو لپاره طالب بندیان خوشی کوي خو طالبان لا هم سولې ته ژمن نه دي. ښاغلی فیصل وویل چې د طالب بندیانو د خوشی کېدو لړۍ به نن هم دوام وکړي.
د ولسمشر له فرمان سره سم پرون هم د څرخی پله له زندان څخه 98 تنه طالب زندانیان آزاد شول تر څو له کرونا سره مبارزه چټکه او د سولې په پروسه کې پرمختګونه وشي. دا لړۍ نن هم دوام پیدا کوي. ټول هغه کسان چې تر اوسه آزاد شوي دي تر دې وروسته آزادېږي هغه کسان دي چې لیست یې د طالبانو تخنیکي ټیم د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت تخنیکي ټیم ته په کابل کې سپارلی وو.
افغان حکومت تېره ورځ هم له پل سرخی زندان څخه 98 طالب بندیان خوشی کړي وو. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د مې میاشتې په لومړۍ نیټه د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له افغان حکومت او طالبانو غوښتي وو چې د بندیانو د خوشی کېدو لړۍ چټک کړي تر څو د افغان سولې پروسه هم چټک او له افغان وژنې مخنیوي وشي. تر دې دمه د افغان حکومت لخوا د طالبانو 15,000 بندیانو 1,340 بندیان خوشی شوي او د طالبانو لخوا د افغان حکومت د 0 بندیانو له ډلې 104 له زندانیان خوشی شوي دي. د ولسمشر غنی د فرمان پر بنسټ به د طالبانو 1,500 زندانیان خوشی کیږي خو طالبان بیا وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې لمخې باید د 2,500 طالب بندیان خوشی شي. د سولې او شخړې مطالعاتي مرکز مرستیال حکمت الله عظیمی وایي افغان حکومت د طالب بندیانو د خوشی کېدو او کورنۍ سیاسي جنجالونو له امله سختو فشارونو سره مخ دی خو د حکومت رهبرۍ ته بیا هم پکار ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوی هوکړه ومني او د طالبانو 15,000 بندیان خوشی کړي.
زما تحلیل دا دی چې باوجود د 1,500 نفر لاسي دا به کفایت ونه کړي چې بین الافغاني مذاکرات ته لاره واره کړي. د طالبانو په دې باندې دغه کوي ولاړ دي چې زموږ 15,000 بندیان تر 15,000 بندیانو چې کوم د امریکا سره مفهمنامه کې پر دې باندې موافقه کړې ده هغه باید لاسي. نو دا یو وروسته بیا موږ بین الافغاني مذاکرات کوو. که چیرې 15,000 بندیان لکه یې ذکر کوم په هغه وخت کې بیا طالبان ته کوم بهانه نه وي پاته بل دې چې باید دوی مذاکرات وکړي.
طالبانو له دې وړاندې څو ځله ټینګار کړی که افغان حکومت یې 15,000 بندیان خوشي نه کړي نو بین الافغاني خبرې نه پیلوي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې هوکړه د فبروري په 9 نیټه لاسلیک شوه او د دغې هوکړې پر بنسټ ټاکل شوی وه چې یوه اونۍ وروسته افغان حکومت د طالبانو 15,000 بندیان خوشي کړي، خو دا لړۍ تر اوسه بشپړه نه ده عملي شوې.
عمردل چې د کابل د ترخی پله له زندانه په دوو پرلپسې ورځو کې 1,690 طالبندیان خوشي سوي دي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو چټکه تبادله به څومره وکولی سي د سولې پروسه چټکه کړي؟ په دې اړه دیوی نادر د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز له مرستیال حکمت الله اعظمي سره مرکه کړي.
دوه شان د سولې په پروسه کې مهم دي، یو د رئیس جمهور غني او د ډاکټر صاحب عبدالله تر مابین سیاسي جوړجاړی او دوهم بندیانو مسله ده. او په دې دواړو مسلو کې امریکا ډېر تاکید کوي چې باید په افغانستان کې پیشرفت وسي چې تر څو پورې هغه کم تفاهمنامه چې په فبروري کې د طالبانو سره امضا کړې ده هغه ناکامه نه سي. نو دا ډېر اړخ یې د امریکا تر فشارونو سره دی، خو بیا دلته په عین وخت کې د کرونا وایرس مسله ده چې رئیس جمهور غني نه علاوه چې سیاسي بندیان دي لکه بلکې هغه کم مجرمین جنایي بندیان چې وي هغوی هم ایله کېږي چې تر څو د کرونا مخنیوی په زندانونو کې کم سي، بالخصوص په پلوژرخه کې چون هلته مخکې نه مخکې قضیې د کرونا پیدا شوي دي کنفرم. نو دغه زه فکر کوم یو مثبت ګام دی، نه یوازې چې افغان دولت بندیان لکوي بلکې طالبان هم افغان سرتېري چې دوی سره بندیان دي لکوي، چې تر څو کولی شي چې د سولې هغه معاهده کې چې کوم تفاهمنامه سوې امضا شوې ده هغه ناکامه نه شي.
دواړو لورو ته سولې ته د رسېدو لپاره نور څه کول پکار دي؟ دې تر څنګ
رئیس جمهور غني ویل چې 1,500 طالب بندیان به لکېږي او طالبان د معلوم نه شي څومره لکه. زما تحلیل دا دی چې باوجود د 1,500 نفر لسی دا به کفایت ونه کړي چې بین الافغاني مذاکرات ته لاره واره کړي. د طالبانو په دې باندې ډېر ولاړ دي چې موږ 1,500 بندیان تر 1,500 بندیانو چې کوم د امریکا سره مرسته نامه کې پر دې باندې موافقه کړې ده هغه باید لسی. دا هغې وروسته بیا موږ بین الافغاني مذاکرات کوو. رئیس جمهور غني تر ډېر زیات فشار لاندې دی چې آیا طالب بندیانو ایله کول او دلته په داخل کې داخلي فشار، نو دا د ټولو خواوونه یو نوی فشار دی. که چیرې 1,500 بندیان ایله کېږي زه فکر کوم په هغه وخت کې به بیا طالبان ته کوم بهانه نه وي پاتې بې له دې چې باید دوی مذاکرات وکړي. د دوی تقریبا فکر کوم ټوله تعداد چې نږدې 100 بندیان رسېدلي دي، یعنې نیمایي لا هم پاتې دي. زه بیا هم فکر کوم دا 1,500 ایله کېدلو سره به هم هغه پرمختګ چې لازمي دی هغه شاید ونه.
یو خوا وایي چې موږ 1,500 خوشي کوو، بله خوا وایي چې موږ 15,000 غواړو چې خوشي. دا به څومره د سولې پروسه بین الافغاني خبرې ټکنۍ کې؟
د دې شک نشته چې دا یو مشکل دی، دا یو ننګونه ده. بالخصوص زه باید دا ووایم چې دا 1,500 کچیر احیانا ټوله ملاسي، په دې کې طالبان ټول بندیان نه مني. دی وایي چې باید هغه بندیان لاسي کوم چې موږ لیست چې امریکا ته ورسپارلې 1,500 بندیانو دا رئیس پر صاحب باندې باید بندیان لسی وی دی او افغانستان دولت هغه لسی ډیر زیات نه مراد کړی. بهتر به دا وایي کوم کچیر د طالبانو هغه کوم پلاوی راغلی و مخکې دا هغوی سره په ګډه بندیان لسی وای، نو دا به طالبان ته هم قابل د قبول وای او هم به پرمختګ لپاره به لاره واره کړی وای کوم چې دا اوس هغه قضیه نه ده.
د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي و چې د بندیانو د خوشي کېدو پر موضوع یې خبرې کولې. د کابل د ترخی پله له زندان څخه په دو پرله پسې ورځو کې 1,690 طالب بندیان خوشي سوي دي.
سولې او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر نږدې 2,900 ته ورسېد. د روغتیا وزارت مسؤلان وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 190 تازه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. نور حال له ډیوی نادر څخه.
د افغانستان امیر روغتیا وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس د 190 مثبت پیښو د ثبت خبر ورکوي. د دې وزارت مرستیال وحید مجرونن په کابل کې وی خبری غونډې ته وویل افغانستان کې د تازه پیښو ثبتېدو سره په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 2,390 ته ورسید. د ښاغلي مجرو په خبره د کووید 19 ناروغۍ ډیری پیښې هرات، کابل او کندهار کې ثبت شوي دي. د امی روغتیا وزارت مرستیال ګرسندنه وکړه چې د کرونا وایروس ګواښ لوړې کچې ته رسیدلې. خوب خبره برعکس د خلکو لخوا د قرنطین شرایط پلي کول په ټیټه کچه کې دي.
له بده مرغه افغانستان د کرونا وایروس له ګواښ سره مخ دی او د خلکو جدیت د دې وایروس د ګواښ په وړاندې ډیر کم دی. د ګواښ او بې پروايي ترمنځ دی واټن د روغتیا وزارت اندیښمن کړی دی. که خلک هر څومره ډیر دقت وکړي زموږ اندیښنې به هغومره کمې وي.
د ښاغلي مجروب خبره په تیرو څلورویشت ساعتونو کې په څو ولایتونو کې په کرونا وایروس اخته پنځه کسان مړه شوي دي. د افغانستان امی روغتیا وزارت په دې ناسته کې د نړیوال بانک او د آسیا پراختیایي بانک مرستو د لګولو په څرنګوالي هم رڼا واچوله. د نوموړي په خبره د نړیوال بانک سل میلیونه او څلور سوه زره ډالر به د کرونا وایروس د پیژندنې د ظرفیت د لوړوالي برخه کې په بېلابېلو ولایتونو کې د لابراتوارونو د شمیر په ډیرولو چې له اوو لابراتوارونو به شمیر پنځلسو لابراتوارونو ته پورته شي. د ازمایښتي بستو په زیاتوالي او د روغتیایي ټیمونو د ظرفیت لوړولو په برخه کې ولګول شي. د امی روغتیا وزارت د مرستیال په وینا د آسیایي پراختیایي بانک سلویښت میلیونه ډالر به د روغتونونو جوړولو او له کرونا وایروس سره د مبارزې په نورو برخو کې ولګول شي. یونیسف چې د روغتیا نړیوال سازمان او د افغانستان دولت تر څنګ د نړیوال بانک او آسیا پراختیایي بانک لخوا د شویو مرستو مسؤلیت په غاړه لري وایي افغانستان ته به د جون میاشتې نیمایي کې د روغتیایي تجهیزاتو لومړنۍ محموله ورسیږي. په افغانستان کې د یونیسف یا له ماشومانو د ملاتړ نړیوال صندوق ځانګړی استازی ابوبکر کامپو وایي
ټول نړۍ د تجهیزاتو له کموالي سره مخ ده او د لیکت خدمات د قرنطین له امله ولاړ دي. خو موږ هیله مند یو چې د جون تر نیمایي د تجهیزاتو لومړنۍ محوله چې یو سل پنځوس ټنه دي افغانستان ته راوړو.
د افغانستان د امی روغتیا مسؤلین وایي د حکومت لخوا د کرونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې جدي اقدامات تر لاس لاندې دي، خو اړتیا ده چې خلک هم مرسته وکړي او د قرنطین شرایط په پام کې ونیسي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کرونا وایروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د کونړ په مرکز اسداباد کې هټیوال په ځنګړي ډول خیاطان شکایت لري چې حکومت ورته د شپې لخوا د کار کولو اجازه ورکړي خو په هټیو کې برېښنا نسته. روح الله انوري پر دې موضوع راپور جوړ کړی.
د کونړ په مرکز اسداباد کې هټیوالو په ځنګړي ډول خیاطان وایي له یوې میاشتې زیات وخت کېږي چې په ولایت کې د کرونا وایرس لامل قرنطین دی چې په سلګونو کسانی بیروزګاره کړي دي. اوس چې حکومت ورته د شپې لخوا د کار کولو اجازه ورکړي برېښنا نشته چې د برېښنا نشټوالي کارونه له خند او ځنډ سره مخ کړي دي. کریم الله چې په اسداباد کې د واسکټونو او پکولونو ګنډلو دکان لري وایي
د ورځې دغه حساب دی چې قرنطین دی او د شپې اجازه راکړي. د شپې د یو دوه درې ورځې برق پاله او اوس بیا برق نشته. تورتم کې ناستې زمون مشینونه اسره نر چې د برق تغه نه دي او برقونه هم نشته. د بازار دغه سیستم دی اوس هغه تورتم کې ناستې مختنه هم داده چې موږ دغه د برق سیستم پاله شي.
د دوی په خبره چې حکومتي مسؤلین ورسره څو ځلی ژمنې کړي چې د شپې لخوا به ورته برېښنا ورکول کیږي خو لا هم دغه ستونزه په خپل ځای پاتې ده او دوی اړ دي چې له جرنیټری برېښنا کار واخلي او هغه بیا یو یونټ په څلوېښت افغانۍ ده. زوبیر هم خیاط دی وایي
برق خو نشته دی والي صاحب واده کړلی وه چې د شپې به د برق خوشي کوو. د برق رئیس برق بیخي موږ په سترګو نه لیدلی. دا دولتي بجلی نشته. جنریټری بجلی د څلوېښت افغانۍ یونټ راکوي. په دې خاطر باندې څه کرونا ده او څه برق بل ډېر واخلي نو بس په دې وجه کارونه لږ خراب دي. د شپې د خونې دوکاندارانو ته اجازه ورکړې ده اوه بجې راځو تر سهار څلورو پورې. خو دلته تقریبا دا خو چغسر داسې بازار دی چې کمزوری اترافي خلک دي. تقریبا دغه لسو یولسو پورې خلک یې بیزي کورونو ته.
خیاطان وای قرنطین سره ډیر خلک بیروزګاره شوي. د دوی په وینا چې د تیرو کلونو په پرتله اختر د پاره کمو کسانو جامې اخستې دي. حکومتي مسؤلین بیا هم د تیر په څیر وای چې هټیوالو ته د برېښنا ستونزه تر ډیره هواره کړې ده. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
زنن شپه لس بجې وتم بازار ته. ټول بازار کې برق موجود. یعنی مونږ هغه ماشینری چې هغه خراب و د برق په هغه جوړه شوې ده ټول بازار ته مو برق ورکړی دی او بازار خلاص شو.
برق ورکول شوی
دی. هیڅ مشکل نشته د برق په لحاظ باندې.
په کونړ کې په داسې حال کې خیاطان او نور هټیوال له یوې خوا له قرنطین او له بل لورې د برېښنا له نشتوالي شکایت کوي چې د کرونا وایرس له امله په ټوله نړۍ کې ډېر کاروبارونه په ټپه ولاړ دي. خو کونړیان وایي په کونړ کې د برېښنا نشتون هغه دایمي ستونزه ده چې هر والی او مشر یې د حل کولو ژمنې کړي خو یو هم پرې عمل نه دی کړی.
د لغمان کروندګر وایي چې د نامعلومو کسانو لخوا ثمر ته د رسیدونکو ونو او بوټو د وهلو له بیرې اوس ټوله شپه د خپلو کروندو په ساتلو سبا کوي. دوی وایي که چیرې د پیښې لومړی عاملان پیدا او مجازات سوي وای دا پیښه بیا نه تکرارېدلی. سهرګل امیرزی راپور لري.
د لغمان اوسیدونکي وایي چې له تیرو دوو میاشتو راهیسې څو ځله په دغه ولایت کې نامعلومو کسانو د ځینو کروندګرو باغونه او کرل شوي پټي له منځه وړي چې د دوی خوب یې ورک کړی دی. دوی وایي د هیواد په کچه اکثریت سبزیجات د لغمان ولایت څخه نورو ولایتونو ته ځي چې که د ویجاړې مخې ونه نیول شي نو له ګڼو ستونزو سره به مخ شي. د لغمان اوسیدونکي وایي چې که حکومت د ونو او بوټو د پرې کولو د لومړۍ پیښې عاملین پیدا او مجازات کړي وای نو په راتلونکي کې به چا د کروندو ویجاړولو ته بیا زړه نه وای ښه کړی. د دوی له ډلې فهیم او محمد طارق ازادي راډیو ته وویل
کروندګر مثال هغه خوارې په بوله وشي او هغه شي د هغې د لاسه ورور د شپې خوب نشته پور او په هغې هغه تلي هغه پیسې هغه واخلي سره ورکي ورته او هغه چې ثمر ته رسېږي د ثمر نه مخکې د ظالمان بے رحمه خلق آرکھئی دولت نه دا غوښتنه ده چې دغه جدی سیړنه وکي.
دغه پیښې نه بعد یو دیقانم د لغمان خوب نه لري ټوله شپه د پټیو تناسي خپل ونو تناسي چې داسې نه چې نن شپه یا سبا شپه راشي او د دویم دغه بوټي آرکي او دا د رومیانو یا د بادرنګو بوټي وباسي او پټي کې ورته ورځي نو د دیقانانو خوب نشته ده ټول هر یو دیقان ناز خپل پټي ته نو د حکومت نه بیا دا جدي غوښتنه ده چې دغه خلک گیر کړي خپل ذات ورسی.
دا په داسې حال کې دا چې تازه دوري میاشتې په 28مه نیټه نامعلومو کسانو د لغمان د قرغیو ولسوالۍ د اوسیدونکو محمد صابر د بادرنګو او رومیانو دوه جریبه کروند له منځه یوړه چې لا یې هم عاملین نه دي موندل شوي. تر دې وړاندې هم نامعلومو کسانو د تیرې ورې میاشتې په 12مه نیټه د شپې له مخې د لغمان د مشالې کمر د سیمې د یوه اوسیدونکي حاجي دوراني د میوه لرونکو بوټو د بڼ شاوخوا 400 میوه لرونکي بوټي اره کړي وو چې عاملین لا هم نه دي موندل شوي. د لغمان د کرنې ریاست د مسؤلینو په خبره د دې قضیو تر شا تر ډېره ټولنیزې ستونزې او تربګنۍ ځای لري او په خبره یې چې دا ډول اقدام نه یوازې د شخص بلکې د هیواد له سمسورتیا سره له دښمنۍ پرته نور هیڅ نشي. د لغمان د کرنې رئیس جمیل خوشحال ازادي راډیو ته په خپلو خبرو کې ویلي وو چې د لغمان کرنې ریاست له هغو بزګرو سره چې کروندې زیانمنې شوي دي په پام کې لري چې مرستې وکړي څو بیرته وهڅیږي چې خپلې کروندې وکړي. اخوا د لغمان ولایتي اداره هم د ځایي خلکو اندېښنې په ځای بولي خو وایي چې په دې اړه یې پلټنې لا هم دوام لري څو عاملین یې وپېژندل شي او مجازات شي. د لغمان د والي ویاند اسدالله دولزي ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې کشفی او امنیتی ارګانونو ته دنده سپارل شوې چې د دغه پیښه عاملین ژر پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري.
زمونږ امنیتی او کشفی ارګانونو باندې کار کوي ان شاء الله ژر به عاملین ونیول شي او قانون منګولو ته وسپارل شي.
د یادونې وړ ده چې میوه لرونکي ونې بوټي او کروندې د شپې پر مهال له تیاري او خاموشۍ په ګټې اخیستنې له منځه وړل کیږي چې له کبله یې د کروندګرو تر څنګ د لغمان ټول اوسیدونکي اندېښمن دي. د لغمان کروندګر وایي چې د دوی کروندې د دوی او د دوی د بچیو لپاره د نفقې یوازینی اسره ده خو که د ویجاړې مخې ونه نیول شي نو له ګڼو ستونزو سره به مخ شي. سهرګل میرزای، ازادي راډیو، لغمان.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر تیره شپه اعلان وکړ چې فکر کوي هیواد به د روان میادي کال تر پایه د کورونا وایرس ضد واکسین جوړ کړي. خو د نړۍ د روغتیا مسؤل چارواکي فکر کوي چې د یو اغیزناک واکسین جوړول شي تر یو کاله وخت واخلي. تفصیل له احمد تکلنا.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره شپه وویل دی باور لري چې متحد ایالات به د روان 2020 کال تر پایه د کورونا وایرس ضد واکسین جوړ کړي. ښاغلی ټرمپ په واشنگټن ډی سي کې په یوه خبرونه کې چې په مستقیم ډول د ټلویزیون له لارې خپرېده وویل موږ ډېر ډاډه یو چې د روان کال تر پایه به واکسین ولرو. د سږني کال تر پایه
We are very confident that we're going to have a vaccine at the end of the year. By the end of the year, have a vaccine.
ټرمپ زیاته کړه چې اوس به نو ډاکټران راته وایي چې دا خبره به دینه کوله، خو زه هغه خبره کوم چې فکر کوم، او فکر کوم چې موږ به ډیر ژر د کورونا وایرس ضد واکسین جوړ کړو. د روغتیا مسؤل چارواکي او څیړونکي په دې نظر دي چې د ټولې نړۍ لپاره په کافي اندازه د واکسین تولید خو پرېږده، حتی یوازې د یو مسؤون واکسین جوړول هم ښایي لږ تر لږه یو کال وخت ونیسي. اوس مهال په ټوله نړۍ کې سلګونه کمپنۍ او تحقیقاتي مرکزونه د کورونا وایرس پر ضد د واکسین او د کووید 19 ناروغۍ د علاج لپاره د درملو د جوړولو په هڅو لګیا دي. متخصص ډاکټران وایي واکسین ته هغه مهال اړتیا پیښیږي چې ژوند له کورونا وایرس د خپرېدو د مخکې وخت په څیر بیرته عادي شي، او د فاصلې ساتل او نور محدودیتونه لرې شي. لبلې خوا اروپایي ټولنه هم نن د هغه ګډ کنفرانس کوربنه ده چې د کورونا وایرس ضد واکسین او د دې ناروغۍ د علاج لپاره د درملو د جوړولو هڅو ته د مالي سرچینو د برابرولو په مقصد رابللی. د دې سرچینو برابرول به یوه میاشت وخت ونیسي، او په پای کې به یې د جون په 14 د واکسین نړیواله سرمشریزه جوړه شي. د اروپایي ټولنې مشران وایي که دا پیسې برابرې شي، نو د ټولې نړۍ د ساینس پوهانو، صنایعو، حکومتونو، نړیوالو ادارو، بنسټونو او روغتیایي کارپوهانو ترمنځ به یوه پراخه بېساري همکاري پیل شي. خو ښایي متحد ایالات په هغو هڅو کې برخه وانخلي چې د روغتیا نړیوال سازمان یې مشري کوي، ځکه ولس مشر ټرمپ د دې نړیوال سازمان اجرات غندلی دي او ویلي دي چې د کورونا وایرس پر ضد په غبرګون کې پڅ عمل کړی دی. داسې اندېښنې هم شته چې متحد ایالات د دې واکسین د جوړولو په برخه کې د نورو له ګډون پرته اقدام ونه کړي، ځکه که داسې وشي نو د سرچینو د برابرولو، د چارو د سمون او ټولو ته په مساوي ډول د کورونا وایرس ضد واکسین د رسولو په برخه کې د نړیوالو هڅې به زیانمنې شي. ټرمپ چې د ولسمشرۍ د بلې دورې لپاره هم کاندید دی، هڅه کوي چې د کورونا د وبا د مخنیوي لپاره د محدودیتونو له کبله د امریکا زیانمن اقتصاد بیا فعال کړي، او دا په داسې حال کې ده چې په دې هیواد کې د بیکارۍ کچه په بېساري ډول زیاته شوې او د نړۍ د دې ستر اقتصاد وده ډېره سوکه شوې ده. په امریکا کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 200,000 ته نږدې شوی، او په دې ناروغۍ د مړو شمیر له 18,000 اوښتی دی.
ستاسو له پیغامونو
شهزاده نازلین د کونړ ولایت مرکز اسد آباد نوې د ازادي راډیو د پایانګیر خپرون ته خپل پیام پرې دم. ګرانه دا چې د کونړ ولایت د پیچ په ولسوالۍ کې داسې یو حالات جوړ شوي دي، یو بوری اوړه 2,500 افغانۍ ته رسېدلی دي، یو ټافته غوړي هغه 10 کیلویی ټافته غوړي تقریبا 1,500 روپۍ ته رسېدلی دي. داسې خلک غریب دي، عوام غریب. دغه محترمان نه مې هیله ورزه ده خپل عوام باندې پام کوي، خپل شاروالی راوباسي، بازار ته خپل لاسنامې وته ورټاکي. ولې داسې حالات ته وګوره او مسلمان پاتې کوم مسلمان باندې دې هم دونه دي چې احترام تاسو ورور شاده نه دي.
له کورونا مرض راخته شوی دی، او زه خپله د شینوار یم او کابل ته را پار شوي یو ډېر وخت وشو چې دلته اوسېږو، او مونږ سره د لومړني کومک نه غیر کوم بله مرسته هم نه شوې. تر دا مهاله پورې 18,000 روپۍ دا 9 میاشتې کېږي مونږ سره کومک کړی، په 9 میاشتو کې 18,000 روپۍ. او د هغې نه راځې پر دا د مهاجرینو وزیر چې کوم دی دا زموږ څوک پوښتنه نه کوي، او غوښتنه مې د ازادۍ راډیو نه دا ده چې دا زموږ پیام خپور کړي. مونږ په داخل له کابل ښار کې اوسېږو، کرنتین شوي یو، کورونو کې بند پراته یو. دا مهاله پورې ₹4 کومک مرسته نه ده کړې، بغیر د 13,000 نه هم 9 میاشتې مخکې په دې کې د کور کرا لنډو، کرایي کور کې اوسېږو، اوبه هم ځان ته په پیسو اخلو، او خوراکي موادو د غسره ډېر سخت مشکلو کې مخ یو. او دا زما پیغام او دا راته خپور کړې، په ډېره مننه. السلام علیکم.
نور احمد د کندهار ولایت خبر شرکوم. پر سرویس شوی ما پل جیم لاس می کشم کار نکی اتکا و چیم اخیص ده پیسی نگی را کلی پیسی ننو سبا تکی ما شام گوڑی نلو ردل تو کارتین شروع دی بازار بندی و دل ما پیزان کتن گولو گولو چاروار کوری سی خودی را غچه نره بندی بمی واسه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو آزادي راډیو نه واوریدل. د مهمو خبرونو لنډیز د خبرېدو وخت له فریبا ظاهر څخه اوري.
د هلمند ولی تورن جنرال محمد یاسین رسنیو ته ویل چې د ګریش کولسوالی په نهر سراج ولسوالی کې د طالبانو په موټر بم برید کې د ملي امنیت 15 سرتیر وژل شوی دي او د لسو کښاو پاکی ټپیان دي. دغه موټر بم د افغان ځواکونو په یو ټولي سوی دی او طالبانو یې پړه پر غاړه اخیستې ده. د ننګرهار ولایتي ادارې نن رسنیو ته په یو لیږلي پیغام کې ویلي چې د دغه ولایت د بهسود ولسوالۍ په مربوطاتو کې تېره شپه کومانډو ځواکونو عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې د داعش ډلې د استخباراتو مسؤول موین اصغر چې په ظریف مشهور و له خپل یو ملګري فریدالله سره چې په شاکر مشهور و ونیول سو. د ننګرهار د چارواکو په خبره له دوی سره یو میل کلاشنکوف، 15 موبایلونه، یوه اندازه مهمات، پاکستاني پیژند کارتونه او نور اسناد هم ترلاسه شوي دي. په پکتیکا کې پر لمونځ کوونکو برید شل کسان ټپیان کړل. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي تېر ماخوستن د خیرکوټ ولسوالۍ د محمد حسن په کلي کې پر لمونځ کوونکو برید د تراوېح لمانځه وروسته سوی دی. تر اوسه کوم چا د دې برید مسؤلیت نه دی اخیستی. د افغانستان د برښنا شرکت مسؤلین وایي د کابل په چمتله سیمه کې د دې شرکت پر کارکوونکو ځای پر ځای سوی ماین چاودلی او څلور تنه پکښې ټپیان سوي دي. د برښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کارکوونکي د برښنا د یوه الوزول سوي ستنې د ترمیم لپاره سیمې ته تللي ول چې برید ورباندې وسو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په کافي اندازه شواهد شته چې شی د کورونا وایروس د چین له لابراتوارونو راپورته سوی دی. هم مایک پامپیو او هم د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر چین سخت انتقادونه کوي او هغه هیواد د کورونا وایروس د خپرېدو په برخه کې د شفافیت په نشتوالي تورنوي. خو چینایي ورځپاڼې چې د دې هیواد د واکمن کمونیست ګوند پورې اړوندې دي د چارواکو له قبلې راپور ورکوي چې امریکا دې د خپلې دې ادعا لپاره چې دا وایروس د چین له لابراتوارونو راپورته سوی شواهد وړاندې کړي. او هغه ډاکټر چې په روسیه کې د ورختون لکړکی ځان وغورځاوه په نازک روغتیا وضعیت کې دی. دغه ډاکټر د روسیه په ختیځ کې په ورختون کې کار کوي شکایت کړی و چې سره لدی چې د کورونا وایروس نتیجه یې مثبت اعلان شوی و خو کار ته اړ ایستل شوی و.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي رادیو واورید. اوس هم خاطر پردیس د کابل چپ رسپانو ته کتنه کوي.
د اصلاح دولتي ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې د مطبوعاتو نړیوالې ورځې په مناسبت د بیان ازادي اړتیا ساتنې او په افغانستان کې اوسنی وضعیت ته اشاره کړې. د ورځپاڼې په باور افغانستان په داسې حال کې د مطبوعاتو له نړیوالې ورځې څخه نمانځنه کوي چې له یو خوا حکومت خلکو ته د بیان ازادۍ ساتنه او آزاد فعالیت د یو ستر ازمون سره مخ دی، له بل خوا له بل هر وخت څخه زیات د خبریالانو د کار پر وړاندې ستونزې ډېرې شوې دي. د مقالې لیکوال پوښتنه کړې په داسې حال کې چې د سولې اوسنۍ خبرې ستونزو سره مخ شوې دي، په دې مهمه پروسه کې د بیان ازادي برخلیک دی وستر لسته راوړنې په توګه څه دی؟ د ورځپاڼې په حواله دا پوښتنه هغه مهال مطرح کیږي چې د طالبانو په وخت کې طالبانو د بیان ازادي په رسمیت نه پیژندله. ویسا ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې کورونا وایروس ته په اشارې سره لیکلي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا وایروس پېښې په زیاتېدو دي، داسې ښکاري چې افغانان په ځانګړي ډول کابل میشتې له انساني ناورین سره مخ کیدونکي دي. ورځپاڼې د سیګار وروستي وخت په اشاره سره چې ویلي و د افغانستان صحي برخه کمزوري ده او نشي کولای کورونا وایرس کابو کړي لیکلي، د عامه روغتیا وزارت ویلي که قرنطین په سمه توګه پلی نشي په میلیونونو کسان به په دې وایرس اخته او د سلو زرو څخه زیات به ووژل شي. د لیکوال په باور د حکومت لپاره د کورونا وایروس سره مبارزه لومړیتوب نه لري. د ویسا ورځپاڼې په حواله لومړی باید د ټس ظرفیت له سلهاوو څخه زرهاوو ته پورته شي. د دې لپاره چې د لیکوال په خبره که ظرفیت همدا وي ممکن په میلیونونو کسان یې نیولي وي، خو موږ ته به همدغه کم شمیر ویل کیږي. د مقالې لیکوال همدارس د حکومت له لوري د وچ ډوډۍ د ویش په اړه هم انتقاد کړی. لیکوال ویلي د حکومت له لوري خلکو ته د وچ ډوډۍ د ویش لپاره یو ځای راټولېدل خپله د قرنطین نقص دی، او د 800 ورځپاڼې د ایران له لوري د افغان مهاجرینو زورول تر بحث لاندې نیولي. د سرمقالې په حواله ایران ویلي د 50 افغان مهاجرینو سین ته اچول او د یو شمیرو وژل دروغ خبره ده. خو د دې ورځپاڼې په حواله هغه مطلب چې د دې پیښې د خپلوانو له لوري ویل شوی د دې ښکارندوی کوي چې داسې یو څه پیښ شوي دي.
د خبرونې په پاتې شیبو کې 219 پروګرامونه خبرو. د هر ماشوم لپاره او د لوبو له میدانه خو تر هغه مخکې اوري چې په نړۍ کې سلګونو کسانو ستوني رابډ وهلي چې د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د تجربې په توګه واکسین سي. له دې سره د کورونا وایرس د مخنیوي په برخه کې هیلي راپورته شوي دي. په مارچ میاشت کې محدودو رضاکارانو ته واکسین ورپیچکاري سول چې له دې سره په چین، اروپا او امریکا کې پر دغه واکسین د پراخې کچې څېړنې پیل شوې. ملالۍ بشیر او د موضوع تفصیل.
شاوخوا سل څېړونکي ډلې د کورونا وایرس پر واکسینو کار کوي چې ګڼ شمېر یې په لومړیو پړاوونو کې دي.
د کورونا وایروس پر ضد د واکسینو جوړولو ډګر ډیر بوخت دی، خو څېړونکي وایي دا ښه خبره ده ځکه یو شمیر یې ښایي پر شته خنډونو بریالی سي. اسوسییټیډ پریس خبري اژانس د اکسفورډ پوهنتون د یو مخکښ څېړونکي ډاکټر اندرو پولارد له قوله لیکلي، دا د یو بل پر ضد سیالي نه ده، موږ د کورونا وایروس پر وړاندې جنګیږو او موږ باید په دې سیالي کې ډیر ګډونوال ولرو. خو تریخ حقیقت دا دی چې هیڅ څرګنده نه ده چې کوم واکسین به په خوندي توګه اغیز ولري. د امریکا د حکومت متخصص ډاکټر انتونی فاوسي وایي د یو خوندي او اغیزناک واکسین لپاره باید ډیر واکسین تجربه سي. په مارچ میاشت کې محدودو رضاکارانو ته واکسین ورپېچکاري سول چې له دې سره په چین، اروپا او امریکا کې پر دغه واکسین د پراخې کچې څېړنې پیل سوې. بل پړاو دا دی چې کوم واکسین په پراخه کچه ګڼو خلکو ته په خوندي توګه ورکول کېدای سي. پالیسي جوړونکي هڅه کوي چې تر عادي وختونو په کمه موده کې دا واکسین جوړ سي. د کورونا وایروس پر ضد د سپینې ماڼۍ د کاري قوې له هماهنګ کوونکي دیبورا برګس څخه پوښتنه وسوه چې آیا تر جنوري میاشتې پورې د کورونا وایروس پر ضد د واکسینو جوړېدو امکان سته. دې وویل پر کاغذ امکان لري، خبره دا ده چې آیا موږ یې عملي کولای سو کنه. د امریکا د حکومت متخصص ډاکټر انتونی فوسي ویلي چې له دولسو تر اتل سمیاشتو په موده کې جوړ سوی واکسین به تر بل هر وخت په کمه موده کې جوړ سوی واکسین وي. تر اوسه په امریکا، اروپا او چین کې اته واکسین د جوړېدو په لومړیو مراحلو کې دي، خو د رضاکارانو کمی دی چې د دغو واکسینو پیچکاري ته چمتو سي. خو کله چې یو خوندي او اغیزناک واکسین جوړ سي، تقاضا به یې هم همدومره زیاته سي او په نړۍ کې به د ټولو خلکو لپاره کافي واکسین نه وي. له همدې کبله د واکسینو جوړولو شرکتونو په دې برخه کې میلیونونه ډالره پانګونه کړي، او که دوی پر ناسم واکسین پانګونه وکړي میلیونونه ډالر به یې بې ځایه ولاړ سي. د اسوسییټیډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا حکومت سر له اوسه له دوو شرکتونو سره د یو میلیارد ډالرو په ارزښت قراردادونه کړي دي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. په دې خبرونه کې له ماشومانو سره په تاوتریخوالي خبرې کوو. له ماشوم سره تاوتریخواله یا خشونت پر هغوی کومې بدې اغیزې کوي؟
خو داسې کم جرات کې د غرض د چار څوګه پټه کوو کوني به ځان غلای کوندي.
ولی کورنۍ له خپلو بچو سره تاوتریخوالي کوي؟
دغه ماشوم چې ویلې کېږي دل نه پوینه ویلې کېږي.
نن په همدې اکله د کورنیو او ټولنپوه خبرې اورو. قدر من اوریدونکو، تاوتریخواله یوه ټولنیزه مسله ده چې له لویانو سره ماشومان هم سره مخ دي، خو کوچنیان او نوي ځوانان دا چې له بد چلند څخه ژر اغیزمن کېږي نو پایلې هم د هغوی لپاره ډېرې خطرناکې وي. څوارلس کلن نجیب له ځان سره د خشونت په اړه وایي.
کم حوصله کېږي، ورونه مې وایي، اوړکی ورور مې د خورګانې مې وایي، پټ چې سه مخکې ته راسې وایي دې پرې ولیدې دوا مو وایي خلاص سي سخوري یا پیغام چې درته چای تیز راوړه چای ورته رانوړې وارده ونې کوي. کور کې ناست مو مکتب ته نه تللم چې راغله پلارم له اعصاب خراب پسې وې ولم په سر باندې د جټې سر یې راوندې مات کړې، بیا بوتلم شفخانې ته مور مې سر مې راوندې پاسمان کړې ډېرې والم پلارمې.
تاوتریخواله یا خشونت که د هر چا له لوري وي پر ماشوم ډیر بد اثر کوي. که چیرې مور چې تل ماشوم ته مینه او ناز ورکوي دوی ووهي او وټه کوي، له رواني اړخه ډیر ځپي. خانم جان داسې یوه مور ده چې کله غوسه شي نو خپل زړه پر ماشومانو یخوي. مرکه مې ورسره کړې، ورته غوږ شئ.
خو کله انسان دی ورته جا جارو کوي ظرف پرېمځي چې پرې نه مځي بیا جګر خو نسم وهم کله چې بېخوی اسم بیا ورکوم وشت کوم
په چی شي باندې وهي
یا په لاس باندې یا چپ لقه باندې یا په لخته باندې یا په لین باندې هر شی چې برا فرست
عیبی کیگی نه؟
عیبی کیگی څنګه نه خواه ما خواه عیبی کیگی
شانو خو لگه زره دی اصاب دسی نارمال که
نه کیگی دقیق جوش کی چای نسیم کرو دیر بوج رو خوندی راج
نو کلا چه ما شما نوه هی بیادی تا مشکل هل کیگی؟
نه مشکل ما نورم زیادی گی زرم از اوری گی چه ولی ما اوه ها اخو بال دی خیر دی دستی زم وارا هم دستی بازم بی اقلا هم نورم زرم از اوری گی خو مگه هم دقیق وقت گی هم دستی فکر ما لرس دید سیا هاری
بیا ورس تا پیمانه؟
ورس تا پیمانه
بلا ورس بیا ما شما نوه هی؟
بلا ورس
تا سی ماشومان و هی کنه بیا ورته متوجه سوی دا چوبر پس رفته کیگی؟
تو دست کم جورت کیگی دا غرز دایده چه هر سوگی پرتا کهو کندی بیا زان غلای کندی نوری ترس کندی بیم کندی چه بیتا کور کم لارست بیا مور ما و یا شور را تا کندی.
معمولا کلا چه پا کورنیو که اقتصادی ستونزی بی نو کلا چه ماشومان کم چغواری او مور پلاری نشی ورته برابر اولی نو بیا لدوی سر خشونت که بی. په خشونت سره ماشوم مړاوي او یو ډول غلی روزل کیږي چې بیا نه کورنۍ او نه هم ټولنې ته په درد دوا کیږي. حال دا چې کوچنیان د راتلونکي جوړونکي دي. په دې اکله نوري خبرې له افغان حقوق پوه مریم زرمتی څخه اورو.
وهل او ټکول د انسان نه په شریعت کې، نه په قانون کې او نه په ټولنیز دود کې مشروعیت نه لري، ځکه انسانان آزاد خلق سوي دي. قانون او شریعت دې ته ډیر په لوړه سترګه کتلی دي. ماشومتوب دوره، د نوې ځواني دوره او د ځواني دوره یې موږ د سترګو په وړاندې طی کړې ده. که چېرته په دغو دورو د ژوند کې دغه افراد د احترام و درناوي او ورته قایل نسو، دا افراد ځان ورکوي او د تل لپاره د نورو لدید نه ځان ویني او همیش په ځان باندې هغه وخت قضاوت کوي چې خلک د ما په باره کې څه وایي. بار له دغه ضرب و شتم د مور و پلار لخوانه د دې موضوع په برخه کې سم د ما د دې ماشوم دا رویه خوښه نه سوه او زه یې وهم چې تر څو دا بیا تکرار نه کړي. که مور و پلار فکر کوي سي ما وکولای سوی دا ماشوم زه له دې کاره منع کړم، مطلق په اشتباه کې، ځکه ډار هیڅ وخت د دې سبب نه کیږي چې فرد له هغه عمل نه راوګرځوي کوم سه دی د یو تضاد یا د یو لج یا د هغه په وړاندې ترسره کوي. د موږ ټولو افغانو مندو پلرونو هغه زیاترینه سرمایه د موږ اولادونه دي. طبیعي ده چې موږ غواړو ښه اولاد ولرو. پیسې خلاصیږي، یو وخت تقاعد کیږو، که ډېر امکانات مالی امکانات ولرو کېدای شي چې کور اور واخلي او هر څه رانه ولاړ شي. ولې دغه د موږ ماشومان که موږ یې ښه تربیه کړو، دا باندې موږ د ټول ژوند لپاره ښه سرمایه یي. بنان د ماشوم سره باید په ډېر محترمانه برخورد وسي.
د اسلام په دین کې هم له ماشومانو سره داسې تاوتریخوالی چې هغوی ته زیان ورسوي منع دی. دینی عالم سید حبیب شاکر له نورو معلوماتو سره.
د ماشومانو د ښه تربیې لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم خوش تبیم کړی ده او امر یې کړی چې هغوی ته د ساتیری شیان برابر کړي، په آس ورول او بازی کول، لامبو وهل، د دې شیانو امر یې کړی ده. یوازې یو ځای کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تنبیهی خبره راغلې ده چې که چیرې هغوی مرتکب د داسې عمل کیږي چې هغه د شریعت خلاف وي، نو د شریعت خلاف عمل په مقابل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پلار ته اجازه ورکړي چې هغه معمولی ډول باندې تنبیه شي. خو د هغو وهلو او د هغه ضرب معنا دا نه ده چې خدای نه خواسته هغه په داسې حالت کې راشي چې تر بد نه بدتر شي، بلکې په هغه طریقه باندې د هغه تنبیهول چې هغه په علمي لحاظ باندې د ځوانانو او د ماشومانو په تربیه کې رول لري. زما خپل برداشت د اسلامي شریعت په رڼا کې دا ده چې د ماشومانو هغه ماشومانو وهل چې هغوی بدلاریتوب کوي او نورې ټولې لارې بندې شي، بله هیڅ لاره پیدا نه شي، نو په دې صورت کې کې یو غږ پیتاو کې یا یو تنبیهي وهل هغه هم داسې وهل نه چې هغه زخمی شي، هغه معیوب شي، یا هغه په رواني لحاظ باندې نور هم له بد نه بدتر کې، دغسې وهل د ماشومانو درست کار نه ده او روانه ده.
ټولنپوهان په دې باور دي چې کله ماشومانو سره تاوتریخوالی وشي نو اثر یې بیا ان تر ځوانۍ او زړښت پورې لیدل کیږي. په دې باب مې له ټولنپوه حاجي امان سره خبرې کړې دي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
دغه خپل کورنۍ کې چې کوم مور و پلار پیورږیږي دا ماشومان وایي په هیڅ صورت کې نه خدای لار کوي نه کتاب. ماشوم ډیر ذلیل راځي. ما داسې ماشومان ولیدل چې هغه د پښو له لاسه پلچ سو، هغو ته د اعصابو تکلیف پیدا سو، په سترګو باندې ړاندو سو، زبانی وینا نشي کولای. دا د چشمانی د مور و د پلار طرفه په فشار ده.
علت څه ده؟ ولې دا مور و پلار خپل بچی وهي؟ ناپوهي ده، بچی شوخ دی ولې؟
بالکل، دغه ماشوم چې ویلی کیږي دل ناپوهي نه ویلی کیږي. هغه څنګه ناپوهي نه ویلی کیږي؟ نه یې مور تعلیم کړی، نه یې پلار کړی. یغه نه یو شوخي چیرته سوي او صاحب ذاتي کوتا کورته راواخله، دبای ورته راواخله او ډب او ډوب او ډب او ډوبه، دا له ناپوهي نه کیږي. که چیرته دا مور و پلار سوا درلوب دی تعلیم درلوب دی نو مخی تبایی که نولی شو بچه دا خط پولی که در سوایه در طول نپوی نداویل دوش ترشیگی دا سازمه و ترشیگی
که راستو دیتا چه پراوانی لحاظ کلا چه کچونای وحل کیگی را طول کیگی دا چومره ملاوی کیگی چومره پا دبانی بد تاثیر کهی
دیر ما شوم تا شه تو چومره رلر بون نزده که لاس پی کشکاگی خکالی ورتا که خلی باس و را گونجی بازار که چکار ور که ما شوم پا خپلا واده که دی دی جن بدلیگی پر روانی لحاظ بانده دی اصاب و تکلیف رو تا پیدا کیگی آغا کم ناستای و پاسای شه لمور و پلار سرده ده مین و مابات سر لری کیگی موگا دا وای شه تا تا خدای اولاد در که اولاد دشه ونازه ولا که یو گل شه دای ملاوی نشی دای نورم تازه چی د درویت نور تازه چی خونن خلق دشه سیوی دی شه خلق جات مجبورم دی ناتوانه دی دی پیس واسه نلری شه پا مکتب که واد شی د تعلیم واسه نلری دی کتابچه واسه نلری دی دوی زلو بانده کم خبیان راشی یا کم پشار راشی دوی داغا دی زلو یخوال و طول پخپل ماشون بانده و باشی زکال تا ناتوانه ده
کراسو دیتا چه کلا پا دوی بانده فشاری لار لوری نبید دوی خپل زلو پا ماشون بانده خی آیا پا دسی حالت که بید دوی مشکلات الکی گی؟
نه که چیر تا دا مورو پلار پی ورژک سی دا ماشون بانی دوی دا خپل غصه او باشی هم مورو پلار اگه مشکل حال نسه اما مشکل نورم زیاد سه داری جیش پی خوب که چیغی وی بغاری وی نور وسواس رو تا پیدا که گی مگه دا وایی سی پا ماشون بانی بایده دیو سالای مورو پلار او نور مسیانان دیر رحمو کی او دیر رل پی وست بازی او نمور ظلم پیو که نی پلار پیو کی شی ماشون ماشون دا کنه پراکان دا کده گل دشده ولی پا دمانی ظلم نیست
قدر من دوستانو په دې لاره چې د نړۍ په ګوډ ګوډ کې له ماشومانو سره تاوب تریخوالی ونه شي ځکه چې هغوی ته سخت زیان اړوي د ماشومانو خپرونه پای ته رسوو تربیه ښې چارې
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
سلامونه درنو اوریدونکو ستړي مشه د لوبو میدان په یو بل او نيز خبرونه کې مزه کرام الله اکرام هر کله کوم په دې هله چې د مبارک روزې شپې ورځې در باندې په خیر تیریږي او د غشان د کورونا وایرس نه په امان ووسی که څه هم د کورونا وایرس د لخبروي لویری په ټوله نړۍ کې لا هم په بلابلو سیالیو باندې بندیزونه دوام کوي لا هم بندیزونه پښته خو د قرنټین پر مهال لوبغاړي خپل ورزشونه کوم ډول مختوړي پروانه خبرونه کې به د آزاد مبارزو ل افغان لوبغاړي احمد ولی هوتک سره په اړه خبرې ولرو خو لدی وړاندې د کرکټ نړیوال شورا د کرکټ په درې فارمټونو کې د لوبډلو او د غشان د لوبغاړو درجه بندي اعلان کړي دا چې افغان لوبډلې پرمختګ کړي که شاتک او د غشان افغان لوبغاړي په کوم پوزیشن کې دي زموږ همکار فرید الله سعادت را سره د شیبه په سټډیو کې دی او دا موضوع تعقیب کړي د سعادت سپ ستړي مشي راځه پهلې ل افغان لوبډلې نه کو په شلورونو د غشان په یو ورځې او ټیسټ سیالیو کې افغان لوبډله اوس مهال په کوم پوزیشن
سلامونه کرام سپ تاسو ته او د مزاده ټول اوریدونکو ته په دغه درجه بندۍ کې چې تازه د نړیوال شورا لوري اعلان شوی دی د افغانستان لپاره یو ښه او غوره خبر ده چې افغانستان په ټیسټ د کوم درجه بندۍ چې د پاغې کې یو سټپ مخکې تللی دی په دې معنی چې بنګلاديش کراس کړی دی ولسم مقام ته راغلی دی او ورسره بیا په شل ورځې کې بیا تاوان دا کړی دی چې درې پوړه که په ساده ډول یې وایم درې پوړه ښکته راغلی دی خو افغانستان په اووم مقام کې و خو له بده مرغه چې د وروستۍ کومې شل ورځې لوبې چې وشوې د افغانستان یا ترسره کړې هغو کې نو ښه پرفارمنس نه وکړی په همدې خاطر نو درې سټپ لاندې راغلی یعنې لسم مقام ته دا مهال افغان لوبډله په ټیسټ او ټوینټي کې لسم مقام لري
سادات صاحب د لوبغاړو په اړه راته ووایي د لوبغاړو درجه بندۍ هم اعلان شوي دي افغان لوبغاړي په کوم پوزیشن کې دي
ډېره مننه اکرام صاحب لومړی به د شل ورځې نه راپیل کړو ځکه د افغانستان لپاره یو څه خزی رشته دی پخوا د شلوریز په درجه بندی کې په بالینګ کې د افغانستان دوه مخکښ لوبغاړي راشد خان ارمان او مجیب زدران هغه په لومړی سر کې و، یعنی راشد خان لومړی مقام درلود او مجیب زدران بیا دوهم مقام درلود. په دغه تازه اعلان شوی درجه بندی کې دواړه په خپل ځای باندې دي، یعنی راشد خان لا هم د 28 پوینټونو په درلودلو سره د درجه بندی په لومړی سر کې، یعنی د شلوریزو لوبو د بالینګ لومړی مقام خپل ځان سره کړی دی. او همدارز مجیب رحمان بیا ورپسې دی، البته په 28 پوینټونو سره. ورسره په لاندرانو کې د افغانستان لپاره بیا هم ښه خبر دا دی چې محمد نبیم خپل ځای ساتلی دی او د ټی ټوینټي لومړی د نړۍ په کچه لومړی آل راونډر دی. او په توپهونکو کې بیا د افغانستان لپاره په دې دومره غټ بیټنګ لاین کې یا هم دومره غټو لوبغاړو کې یوازې حضرت الله ځازی دی چې هماغه اتم مقام له ځان سره ساتلی دی له ویراټ کوهلی او لیوس نه پورته، یعنی دا د بیټنګ برخه ده. خو په ټوله کې ښه خبر دا ده چې موږ هم په آل راونډرانو برخه کې لومړی مقام لرو چې محمد نبی دی، هم په بالینګ کې د شلو ورځو لومړی مقام لرو چې راشد خان دی.
او سعادت صاحب اوس خو لوبی هم نشته، قرنطینونه لا هم په نړۍ کې دی او هر څه په ټپه درولي دي. اوریدونکو سره ته بنده یو پوښتنه پیدا کیږي چې نوې درجه بندۍ په کوم اساس؟
اکرام صاحب همدغه پوښتنه ما زما لپاره هم دا یو پوښتنه وه. اول خو مې خپله سرچ وکړه، هغه نتیجې چې ورسېدم دلیل غټ لامل یې دا دی چې دغه درجه بندي یا دغه وروستۍ کوم لوبډلې یا لوبغاړو لپاره چې کوم رینکینګ اعلان شوی دی دا د تیرو لوبو په اساس دی. مثلا یوه نیمه دوه درې میاشتې وړاندې چې کوم سیریزونه لوبډلو کړي دي دا د هغه په اساس دی. د افغانستان د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک همدغه خبر راته وکړه چې دغه درجه بندي د هماغه پخوانۍ لوبو ته په کتو سره اعلان شوی دا، ځکه اوس خو لکه موږ او تاسو ټوله نړۍ ګورو ټوله نړۍ قرنطین دی د کرونا له امله لوبې نشته دي. نو په ټوله کې دغه پریکړې یا دغه فیصلې چې افغانستان ښکته پورته تللی دی یا هم لوبغاړي په خپل مقام باندې دي نو دا تر ډیره په پخوانیو لوبو باندې شوي دي. خو ګورئ موږ او تاسو ګورو دا د لوبغاړو په رینکینګ کې اکثریت ته هماغه خپل ځای ثابت ساتل شوی دی، خو یوازې دا د لوبډلو په ښکته پورته والی کې یا هم په مخ کې او شاته تک کې بدلون راغلی دی.
یوه بله مسله چې دغه رینکینګ په څومره وخت کې یو ځل اعلانیږي؟ دا یو کال د پاره شي،
نه اکرام صاحب همدغه پوښتنه چې کومه تاسو وکړه دا ما له فرید هوتک صاحب نه هم وکړه، په دې خاطر چې هغه یو کرکټ بورډ یو رسمي اداره ده. هغه راته وویل چې هر ځل چې رینکینګ اعلانیږي هغه د پاره یو محدوده نیټه نشته ده په نړیواله کچه، آی سی سی نه ده ورته ټاکلې ده یا نه ده ورته ټاکلې، کله دوه میاشتې بعد کله یو نیمه میاشت بعد. خو لوبو ته په کتو سره مثلا سیریزونه کله چې ډیر کیږي یو نیمه میاشت یا دوه میاشت بعد یا کله درې میاشت بعد اعلان، مثلا موږ دا وروستی رینکینګ وګورو تقریبا دوه نیمه درې میاشتې بعد اعلان سه، نو داسې دقیقه نیټه نه ده ورته په نظر کې نیول شوې، یو نیمه دوه میاشتې معمولا.
او وروستۍ پوښتنه تاسو وړاندې وویل چې افغان لوبډله د شل اورونو په درجه بندۍ کې له اووم مقام لسم ته غورځېدلې ده، تاثیرات په ځانګړي ول د شل اورونو په نړیوالو سیالیو باندې چې را روان دي، آیا لوبډله بیرته کوالیفای راوند ته بځی کړه څنګه؟
د سید اکرام صاحب د اصغر افغان روسي خبرو ته په کتو سره غت رډيره تکيب په خواني لوبغاړو باندې کړي. زه خپل په دې باور يم چې نن سبا خو لکه موږ تاسو ټول پیږو چې کرکټ د مودرن خوات روان دي، مثلا نوی نوی استعدادونه را پیدا کیږي په افغانستان کې د نړۍ په کچه. نو زه خنه بولم دغه رینکینګ چې افغانستان په 20 کې مثلا موږ تاسو څنګه تاسو ول 2000 کال نړیوال جام لرو چې دا څو میاشتې وروسته څلور پنځه میاشتې وروسته په ډېر احتمال تر سره شي، د ایشیا کپ دی 2021 کال نړیوال جام دی. په ټوله کې زما لپاره زه فکر کوم چې دا یو ښه زیرنه د افغانستان لپاره په رینکینګ کې ښکته راتلل، بیا هغه یو سټپ نه دوه سټپ نه بلکې درې سټپه، ځکه دا که تاسو وګورئ کله چې یو لوبډله درې څلور سیریزونه یا هم شپږ اوه اته لس لوبې په یو ځای بایلي هغه نه وروسته بیا دغه فیډبک ورته ملاویږي یا مثلا دوه درې سټپه ښکته راځي. نو زما لپاره په ټوله کې فکر نه کوم خوشباوره نه یم ورته.
ډیره زیاته مننه ښاغلی سادات. درنو اوریدونکو فرید الله سادات چې د کرکټ د نړیوال شورا د نوې درجه بندۍ په اړه او دغشان د افغان لوبډلې د مقام او دغشان د لوبغاړو د پوزیشنونو په اړه را سره معلومات شریکول. لکه وړاندې مو چې واوریدل د کرونا وایرس د لا خپرېدو له امله د افغانستان په زیات شمیر ښارونو کې په ګرځېدو بندیزونه لګیدلي، خو افغان لوبغاړي په قرنطینونو کې کوم ډول ورزش کوي؟ د آزادو مبارزو له افغان لوبغاړي احمد ولی هوتک سره زما همکار سیف الله ستانکزی مرکه کړې ده. د دې مرکې په پایل کې ښاغلی هوتک د روژې د مبارکې میاشتې در رسیدو په ویاړ له بېوزله افغانانو سره د مرستو په پیل شوې لړۍ خبرې کوي.
هر افغان فکر کوم په ټول افغانانو حق لري چې د هغه په خوشحالۍ کې د هغوی په سخت حالات کې د هغوی لاسنیوی وکړو. نو په سر کې بل شکه چې موږ په افغانستان کې بې وزلې خلک ډېر زیات لرو، کله چې کرونا موضوع افغانستان کې هم جدي سو او قرنطین سو، نو بل شکه چې داسې کورنۍ لرو چې هغو لس نفر یو نفر روزګار یا کار کوي او نو ټولې خوري استفاده ور نه کوي. نو کله چې هغه هم قرنطین سو بل شکه چې پاک کورنۍ سخت حالات راځي، نو ما د دې لپاره چې تم په وسط ډول هغه موبایل سره مرسته وکړله. هلته یو ذهنیت مې ټولو تجارانو ته هغه نورو لوبغاړو ته ټولو هیوادوالو ته ورکړي چې راځئ د هغوی هم لاسنیوی وکړو او هغوی هم تنا پرېنږدو. کورنۍ شته چې مرستې ته اړتیا لري او داسې نورې کورنۍ شته چې هغوی کولی شي چې ورسره مرسته وکړي.
شمېر مو نیولی له څومره خلکو سره مو په دغه پروګرام کې چې د قرنطین له وخته پیل شوی روژه کې هم روان دي چې تاسو ویل، څومره کسانو سره مرسته کړې ده؟
د دې خاص شمیر تر اوسه ما ته نه معلوم، ولې په راتلونکي کې لازل د پارلمان له یو غړي سره بلکیس روشن سره همدا لړۍ یو ځای کړله. نو په دې انشاءالله مطمئن یم چې سلګونو نام وهم حساب به ډېر شي، یعنې تر زرګونو کورنیو به ورسېږي چې هغو سره به موږ پروژه کې په دې حالاتو کې مرسته وکړو.
ځینو شتمنو تجارانو به هم تاسو سره مرسته کړې وي، څه فکر کوئ هغوی به نور هم تشویق شي چې دغسې یو کار وکړي که څنګه؟
هغوی تقریبا تر اوسه خو دغه موږ په شخصي هغه ما کوو، خو دا کله چې دغه محترم وکیل سره یو ځای شوم نو فایل دې خپل ځان وکړي چې له دوه میاشتو معاشې دغه غریبانو ته جلا ورته وټاکه، یعنې دوه میاشتې معاش تقریبا څلور لکه افغانۍ کېږي چې دا یې هم زموږ په دغه اکاونټ کې کېښودلې چې له دوه نه موږ کولی شو د دغه غریبو کورنیو سره مرسته وکړو.
کور مو ودان. اوس به راشو ورزشي فعالیتونو ته. په دې روژه کې او هم تر هغه مخکې چې کله د کرونا په خاطر قرنطین اعلان شوی، خپل تمرینونه څنګه مخته وړئ؟
په قرنطین کې بل څه تمرین مخته وړو، ځکه لکه څنګه چې ډاکټران توصیه کوي چې وجود مو پیاوړی وساتي تر هغه د کرونا په مخنیوي لپاره مقاومت هم باید ډېر وسي. نور ما په منځ نږدې غرم و چې په غره کې هم ما تمرین کوه او هغه چې مازاد حرکتونه ول چې هغه کور کې مې هم کول او دې کې مې هم پیام دوستانو ته افغانانو ته وړاندې کول چې راځي ورزش وکړي تر کوم وجود پیاوړی اوسي او د کورونا لپاره هم ښه دا وجود قبل شکه ورزش قبل شکه چې صحت ته ډېره فایده کوي.
دا چې کلب ته نه ځي او جم ته نه شي تللی د قرنطین په خاطر، فکر کوي چې په کور کې به سم آمادګي ولري، آمادګي به مو جسمي لوړه وساتي؟
تقریبا هغه خپل جسمي آمادګي لوړه ساتو، ولې تر دغې کچه نسو کولی چې موږ په کور کې تمرین وکړو، موږ لاړو بهرنی فایټ وکړو، ځکه بیا هغه ډېر زیات سخت دی. د هغې لپاره نو تقریبا موږ باید دوه میاشتې درې میاشتې داسې قرنطین وکړو چې زموږ باید ښه تیر نرانی او ښه مجهز کلبونه یې، ازاده فضا یې، جیم یې، نو بیا هلته موږ کولی شو آمادګي ونیسو، بل هغه موږ فایټ کولی شو. نو د کور په آمادګۍ سره فقط د آزاد حرکت دي، د ورزش لپاره دي، نور داسې خاص فایده هغه ته نه کوي.
یعنې خلکو ته همدغه توصیه کوي چې آزاد حرکت وکړي، سپک ورزش وکړي، ډېر درون ورزش به ممکن نه وي پروژه کې، څنګه؟
په پروژه کې بل څه درون ورزش هم نه کېږي. ما پیغام هم شته دا د ټول دوستان ته چې که څونه بوختیا ولرئ نو نیم ساعت الا څلوېښت دقیقې دا چې ورزش ته ځانګړی کړي، ورزش وکړي. نور د کورونا نه مخکې هم دا بار بار ویلي، ولې په کورونا کې هم اصلي او ضروري ده تر هغوی ته وجود پیاوړی اوسي. نور کورونا تاثیرات په هغه انسان باندې کم وي، او کله چې دوی کور کې قرنطین وي نو دا ورزش یو سرګرمي یو ساتیري هم دوی ته جوړېدای شي.
د راتلونکي سیالۍ په اړه مو راته ووایي، البته چې یو ور دغه وضعیت ښه شي، له چا سره به مسابقه کوئ، داسې فکر لرئ؟
ما ولسم د اپریل مې فایت نایټ دي چې ډېر مشهوره او غټ سازمان ده په اتا کې تور پیژني. نو په دې سازمان کې په ولسم د اپریل ما خپل قرارداد امضا کړی و چې ما فایت کړو، ولې بدبختانه کرونا له وجې هغه پاتې شو، وروسته وځنډېده. نو راتلونکي کې بیا هم دا سازمان وخت ټاکي په تمه نیټه باندې او بیا به ما له چا سره فایت اچي. نو د هغه سازمان پورې تړاو لري چې ما به چا سره فایت اچي. ولی از آماده ایم از بیام انشالا کرونا خلاص شین و زو بیام انشالا فایت کنم و فایت از دیهم.
لیدونکو او ریدونکو بس تاسو مسابقې په اړه باندې پویږي خو په لاند توګه کراته دغه خپل کارنامه لاند کراته وای
تقریبا په یو سالو کې مې ګډون کړی دا چې په دې کې خوشبختانه وای مته ستل سالي کتلې دي او یو سالي مال لاسه
د آزادو مبارزو افغان لوبغاړی احمد ولی هوتاکو په همدې سره زموږ د نن ورځې د لوبو میدان خبرونه هم پای ته رسیږي. په دې هیله چې له خپل کورنۍ سره یو ځای د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي په برخه کې مرسته وکړي او د غشان د روغتیا پالانو لارښوونې جدي ونیسي او عملي کړي. تر بیا د الله په امان.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio